د ملګرو ملتونو د شزو څنګ خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخې مشر سوفیا کال تورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوی نظر پوښتنې له مخې ونې پوسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغېزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیلېشي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې به نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوي، یوه په بادغیس او بله په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د ستر اعظم مرستیال اسحاق ډار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان واټ فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې پورس پر ټلیفون خبري وکړې. د راپورونو له مخې دا خبري تر ډیره په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیر اونۍ تر 1450 ډیر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمني له خوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکران ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلې وروسته تر دې کړی چې روسیه د اوکران په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زیلنسکی زیاته کړه چې ستراتیژیک ښار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان راغونډ شوي. ترامپ د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نږدې اونۍ مخکې ترامپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په 2 اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه وکړي. د اګست په 16 ولسمشر ترامپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیې ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ترامپ په ورته وخت کې وویل چې زیلنسکی هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 16 ورونو په لوبه کې د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د 3 اړخیزې 16 وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم به خپله دوهمه لوبه د دوشنبه په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې 3 اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 10 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیلې شي. په آسیایي جام کې د دغو 3 لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی ګول افغان لوبغاړی امید موسوی په 28 دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقې وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم ګول ووهه. بیا یې په دوهمه نیمایي کې افغان ټیم ته دریم ګول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبه په ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په پی ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په پدی خبرونه کی له پاکستان د لکونو نور افغان کډوالو د سلو وروستي ظرف العجل ته یو ورځ پات شو. تر ډیره په پنجاب یالت کې پر افغان کډوالو فشار نه زیات شوی. په خیبر پښتونخوا کې بیا د کډوالو د شورا د یو مشر په وینا په مشخصو ځایونو کې افغانان له فشارونو سره مخامخ دي.
دی نوخار په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دي دغه تزیات فوجي دغه دي کنه کزونه دي فوجي نو په اونده وځه.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان ته له پاکستان او ایران ستنیدونکو کډوالو له طبي پیښو څخه ممکن ډیر اغیزمن شي. په پکتیا کې د نړیوالو په مرسته دوی پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. یوه یې د اوبه خور په برخه کې ده چې خلک ترې خوښ دي.
مخکې به اوبه ډېر زموږ نه ضایعاتو به یې کوو، نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره اوبه موږ ته رسیږي.
او د پاکستان په پنجاب کې د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو سخت سیلونه بهیدلې. په دې اړه هم تازه معلومات درکو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وای په پاکستان کې د پی او آر کارتونه درلودونکو افغان کډوالو د داوه طلبانه ستنیدنې لپاره وروستۍ نیټه ټاکل په حقیقت کې بیړنۍ پریکړه او ممکن ل یو ژور ناورین رامنځته کړي. په پاکستان کې د دې ادارې مشر وای چې د دې مهدت له ختمېدو وروسته به کډوال د نیولو او ایستلو له خطر سره مخامخ شي. داسې اقدام چې نه یوازې له قانوني پلوه یوه لویه ستونزه ده، بلکې په خبرې له اخلاقي اړخ هم پوښتنې راولاړوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان د حکومت له لوري د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو لپاره د داوه طلبانه ستنېدو ټاکل شوې نیټه پای ته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د داوطلبانه وطنې لپاره وروستۍ نیټې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې دا نیټه په حقیقت کې یو ژور او بیړنۍ ناورین دی چې تر 1.4 میلیونه ډیر افغان کډوال اغیزمنوي. فلیپا کندلر د جمعې په ورځ په یوې لیکنه کې چې په پاکستاني ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل او د دې ادارې پر رسمي فیسبوک پاڼه هم خپره شوې ټینګار کړی چې د دغو کډوالو جبري سنول داسې هیواد ته چې دوی ته ناشنا دی په ځانګړي ډول اوسني بشري کړکېچن وضعیت کې او د طالبانو فرمانونو ته په پام چې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه یې تر پښو لاندې کړي دوی له کرامت، خوندیتوب او خپلواکۍ بې برخې کول دي. نوموړی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خوندي داوطلبانه او له کرامت سره د ستنېدو د اسانولو لپاره له یو معقول مهالویش سره همغږي وکړي او هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې، قومي او مذهبي لږکي، د بشري حقونو فعالان او خبریالان له جبري ستنېدو معاف کړي. فلیپا کندلر ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ویزو ورکولو او د پی او آر کارت لرونکو د قانوني کېدو بهیر بیرته فعال کړي او یوازې هغه کسان وباسي چې په جنایي فعالیتونو کې ښکیل دي. هغې زیاته کړه چې پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه پاتې شوی، نو د هغو کسانو شړل یعنی ول چې مخکې په رسمي ډول د دغه هیواد د دولت لخوا په رسمیت پیژندل شوي یوه اخلاقي ناکامي ده. دا غوښتنې په داسې وخت کې دي چې سبا د اګست 1 د پاکستان لخوا خپل هیواد ته د پیوار لرونکو افغانانو د ستنېدو وروستۍ ورځ ده. د دغو کارتونو یو شمېر درلودونکي وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او په دومره لنډ وخت کې د ستنېدو لپاره چمتو کېدل ورته ناشونی دي. حمیدالله چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې هم د پی او آر کارتو لودونکو او ځینو نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د دغو کارتونو د اعتبار موده وغځوي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی وو چې دغه مهلت نه غځول کېږي او دا مهاجر به له پاکستانه وایستل شي. پی او آر د پناه غوښتنې هغه کارت دی چې په لومړي ځل په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ لخوا افغانانو ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا د روان کال له پیل څخه د اګست تر 28 پورې له 3,40,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستنه شوي او د اګست میاشتې په ستنېدونکو کې 9% د پی او آر کارت لرونکي دي.
د پی او آر کارت لرونکو د سلو ترڅنګ یو شمېر هغه افغانان چې پاکستان ته په ویزو تللي او ځینې درېمو هیوادونو ته د تګ لپاره انتظار دي ویزې نه تمدیدي شي. له پاکستانه د افغان کډوالو د سلو پاړه به په دغه هیواد کې د کډوالو د متحدي عالي شورا د رئیس بریالي میاخیل نه واورو که لومړی میاخیل صاحب په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید پاړه معلومات راکړي.
داسې حالات دي چې د ویزو په اړه باندې یو مونږه د خونسل سره خبره وکړه چې هغه یو نوې بلې ستونزه مونږ ته پیدا کړه. یو سړی بل ته ځي بایومیټریک به کوي، نو دا مهاجرینو لپاره چې دوی دغه قانون کول غواړي چې دا د قانون شي ویزې دې ورسره وي، نو چې ویزې ورسره او ته ویزې نه ورکې نو معنا دا ده چې ته په زور غیر قانوني کې کنه. دلته مونږ افغان کونسل جنرال ته سوزل ویل چې تاسو معاملې بالمثل وکړي، زمونږ شپږ میاشتې ویزه ځنډیږي او تاسو چې دی بس هفته کې درې ورځې کې ورکوي او په درې زره کلداري ورکوي او مونږ نظر او $1200 دي، نو دا ډېر ظلم دی زیاتې دي چې د یو خوانه ته هلته انتظار یو پیسې مصارف بل سرګردانی بل، نو دا ټول هغه څه دي چې مونږ سره ظلم دی او زیاتې دي په د ویزو په برخه کې.
میاخیل صاحب، یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د ویزې غوښتنه کړې، پیسې هم ورکړې دي په پاکستان کې، خو بیرته د رد جواب دوی اخیستل او پیسې هم سوځېدلې دي. له تاسو سره دغه کسانو خبرې کړې؟
دا چې ډیر شوې دي، دا $9 خو دوی والی په پلی باندې هغه خدای د دوی اکاونټ ته ځي، بل خو ته چې دی هغه څوک چې هغه د شرکت والا دی هغه درې دریم ز سرور د روپې هغه والی او شپږ میاشتې انتظار مو شي، اخره کې به هغه جواب منفی راشي وي چې بس استا ویزا کینسل شوله او نه شو تر کینسلیشن دغه راولېږي، په 40% به کې راشي، 80% چې دا لاړ شي کینسل شي.
یو شمیر کسان چې په پاکستان کې ووسی دوی درې مهوادو ته د تګ انتظار کوي، لکه جرمنی ته چې ځینې کسان انتظار دي او جرمنی حکومت وژمنم کړی د چوری په باسي، ځینې کسان امریکا ته ځي، ځینې نور لویدیځو هیوادونو ته روان دي. دوی ته په پاکستان ویزه ورکړي وي، د دغه کسانو ویزه که تمدید نشي نو دوی افغانستان ته د اخراج له خطر سره نه دي مخامخ.
هغه ولتي چې کوم دغه راغلي وو افغانان دلته هغه په دوه درويشتم ناغي سره مغه شپږ مشتنی ویزه وی، نو هغه ویزه باندې را دلته دلته ویزه ایکسپایر شو، بیا دوی ول دلته ایکستنشن نه ورکو، هغه بیا د یو میاشتې ایکستنشن نه ورکو، هغه وخت غیر قانوني شوی دی او سې واړه ول اسنګ چې جرمني تاسو ویل په راپور کې جرمني به چې خلک را واړه وي، نو سې واړه ول اوس دغه په خطر کې دی، پټ دی یو ځبل دی پټي کې پیسو باندې ځان خلاصي او کني ټول لړی لکه اوس خو ار سړی چې پلاس ورغ حسین هغه خلک چې راغلی او هغه په اسلام آباد کې اوسېدل، په پنجاب کې اوسېدل، پنجاب خو ټول ونی ول او بس نه راغلی کزان په پیسو خلاص کې خلاص کې کني نو بس اړي هغه خلک خوړولی دي، ډیر خلک نور منتظر دي دلته چې هغه د 2018 نه دي خوراغلی دي، الته نشي تللې، سر خطر غني، سیاسي مشکلات دي، سیاسي مخالفتونه دي یا نور داسې ستونزې شته دي، د هر چا د شخصي څنګه پګشته دي، دشمنان هم پګشته دي، چلته دي ژوند نشي کولی، نو دا ټول ستونزې سره دلته د افغانان چې برات دي دا ډیر مجبورین برات دي، کني اوسړې چې ته کوړته لګي ځا شه کوړته او ته نه دي، نو دا د کوڼ چې مروري خو ډیر لوی وجبې کونه سلام را ورشي او هغه بیا ته لګي خدای دې لوی وجه ده، د دې وجه پختنه سوق نه کوي او بس له لار شاو لار شاو نوې زرا کې دې نه پرمټ را کې چوسېګه ما نه ماجر کارت منی یو شم نه منی یو لارم را سره نه کې نه د قومیتي قانون منی نه را سره د اسلام قانون منی نه را سره د پښتونولۍ منی، نو بس دا ټول هغه سپین دي چې خلک اوس سره الله سو غریوان دي او واکه ټول دلته د پاکستان چارواکو سره دي چې دوی سکهي بمګ کولې شي.
میاخیل سپ تاسو مخ کې دې ته اشاره وکړه چې له پنجاب ډیر افغان کډوالی ستلې د خیبر پښتونخوا په خوا باندې، ساسو لاټکلونو سره سم په پنجاب کې بیا هم تقریبا څومره افغان کډوال اوسم ژوند کوي؟
هلته خو دوی چې کوم سروې کړی و نو تقریبا 9500 کسان وی پاتې دي، نو فامیلی نه پاتې دي.
دا د کوم وخت سروې ده؟ دا د کوم وخت سروې ده؟
دا تقریبا د اگست په اولو کې ده. اگست په اول
او د دوی اکثریت چیرته اوسي وبخشي؟
اکثریت د دوی چې دي په اسلام آباد کې، په بارکو کې، په پنڈی کې، په دغه علاقو کې چې د اسلام آباد په مضافات خوښا کې دي، دنه په اسلام آباد کې نه اوسي، خلک د اسلام آباد نه په خوښا کې دلته پراته دي.
له دوی سره د پولیسو چلند څنګه وي؟
دوی سره پولیس چلند دغه چې غریبانه نشي بس پیسې ورکړي پریدي که ور نه کړي ډیپورټ کې خو روان دي، لکه د سیلاب د پنجاب نه روان دي، په دلته داخلو سنټر کې ټول د پنجاب کړي دي، دلته په دیونی د پښتونخوا کې پاتې شو استې کړي خو هم روان دي، دلته کړي او نور د پنجاب نه کم خلک روان دي، ډېر لوی تعداد کې ده پښتونخوا له اوسه پورې دومره خلک به نه وي، اشته روان دي خو د پنجاب په تعداد نه دي، دا کم شي رسوم روان دي، ټول دغه دي پنجاب خلک دي زیاتره، پکې تقریبا 80% پنجاب دي او 10% پښتونخوا وي.
دغه د کورونو خبره سي پولیس دوی ته وایي ستاس کورونه په کرایه مو ورکوي د پاکستان خلکو ته چوي د په پورته وخت کې په دوی باندې هم یو فشار وي ځکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کرایو باندې خلکو ته پکرای ورکړي
په دوی خو خامخا فشار دی دی ورته وي که تاسو کې پنجاب کې دلته خو الحمدلله نشته په پښتونخوا کې د پښتونخوا پولیس خو ډېر زیات تر اوسه پورې چې موږ سره تر دې دمه چې ډېر انسانیت او سړیتوب کړی دی او الته چې دی هغه د کور خوندان را غواړي چې ګوره د سړي د سړي وباسا کوي د نيستو بیا به تاسو سره قانوني کاری وکړي بیا هغه مجبورې ویری کې شر پنجاب خلک بیا د پولیسو نه لږ زیات دغم کوي ډرم کوي نو هغه ته وي افغان ته وي شروع بس ځان لغم کوي وزه بلکره ملک کوسی درا چې بل درا شو کې ولنه ورکې چې نه ورکې مجبور دي چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغیز نه وزي د سلوري علاقو ته عمل د پنجاب کې هم د سلوري علاقو غریز علاقو ته بل خو تلار شي عمل د ځان پټو ساتي
د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې په کډوال باندې فشار زیات دی تاسو په نظر
د نوخار په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دی
د دې وجه څه ده
دغه تل زیات فوجي دغه دي کنه
مرکزونه
اداري زیات دي مرکزونه دي فوجي نو دغه وجه ده
نو خو کډوال خو عادتا پولیس څنګه وي نو پولیس پوجانو له دوی سره څه کار دي
نو اصل کی خبره خو د سیده چې دلته خو زیات تر اختیار د خلکو سره دي دلته چې څه کیږي نو امره خلک کوي او امره خوانه هدایت جاری کیږي او پولیس به عمل کوي نو الته دوی ته نوټیس هم ورکول شي په ما کورونو کم کالونیګانی شي په هغه تا کالونیانی دي تهونونه دي په تهونونو کې څوک مهاجر پراته هغه ته نوټیس ورکړي چې تاسو په دغه تاریخ باندې به د دې ځنه وځي اعلان هغه فطیر په دغه باندې و د جون په 20 مشلم تاریخ ورته ورکړو هغه مکه چې د جون اخري وخت نه ورکړو مې د جولای شوله به هغه یو مېش کراته مې راغوت کا اوس تاغه دغه استنبر تر هغه نو په هغه وخت کې دې ته دا نوټیس ورکړي وو سې اعلان نه کړی دي دا اوس نه وي ورځ اعلان نزدې شو په دې کې جمعهتونه کې اعلان نه کړی چې تاسو د دې ځنه وځي
په پاکستان کې د کډوالو د متحدي علي شورا رئیس شغله مخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ تیر شپه په ایکسپانه کې پر پاکستان په یو بیان کې شرح کړی چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې موندل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي همدارس ویډیوي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه pasajiradio.com کې پیدا کولای شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې ورسوي کې له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي او په ټکوي د دوی بیا ادغام له ننګونو سره مخامخ کړي دي بل خو له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي وي د مناسب سرپناه لرلو له امله د سیلونو سختو ورشتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کې
د ایران له تهرانه د افغانستان فاریاب ولایت ستنسوي معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې دا وایي دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي مسومی ازادی رادیو تو موبایل
الان چیز ده خیمه زندگی میکنیم وضعیتش خوب نیست خیلی سخته من هیچ راهی حل ندارم گرمان بیاد
موږ خیمه کیوسی ګدل ته وضعیت ډیر بد دی هیڅ حل لار هم نه لرو چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمدشي سره ټوله کورنۍ مې ده خوخي ناروغه او خسر مې سپینځلې دی دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده ډیر بد بادونه راځي د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړو شو چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري رالویږي
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوراندی ستونسوي 50 کلن سید ګل هم ورته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي. افغانستان کې د 2021 کال اگست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه یې افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلې ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار د شمیرو له مخې د سږ میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان تستانه سوی دي. افغانستان لاله وړاندې د نړیوالو مرستو په بندیدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب ایالت کې د لښ تر لښه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه ایالت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پنجاب په سیندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړي دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز اژانس ته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړي وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو ورښتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیرې یکشنبې راهیسې هندي لوري 4 ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی، خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 26 سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې برید تور پر پاکستان پورې کړ، خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور شار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېده او د پنجاب بل ستر شار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هره شیبه د مرجوب د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچې ته په کتو شاید دا شمېرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب ایالت کې چې د پاکستان تر نورو ایالتونو ډیر نفوس لري د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندل شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمي بدلون د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شویو په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د ازادي راډیو له خپرونو تاسو واورېده. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او اورېدلی شئ. د دې خپرونې دا وروستی مطلب به راواخلم. د خبری برخې په پکتیا کې د نړیوالو مرستن دویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د نسبتا اوشت کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د اوبخوار په سیستمونو پر غولو کې مرسته وکړي. له سیمې د اسدیو مشال راډیو خبريال نجيب لالو خیل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د بالادی په سیمه کې د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتر اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یوه نسبتا لویه سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالي همکارۍ جوړ شوي چې اوسمهال ورڅخه زر جریبه کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچیری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 6 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي نو د دې ځای 15 زره جریبه ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنې شي.
د پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانون د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه هغه افتتاح او پیل کړي. سیوا سړکونه 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشک جوړ شوی ده. دوه پروژه څنګه د اف او موسسه لخواشک څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي نو کانال څنګه تقریبا 2.5 کیلومتر کانال او څنګه د خړوبېدو لاندې به تقریبا اغه زر جره بمزه کرازی په حاله لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښتي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو اړتیا ول مخې پر ځان بس شک کیدلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایي
په 50% سنځل موږ غوړ شوی دی ول په دې زمو کانال شپږ زره متر او 2.5 زره متر تر سره سه نور پاتې سوی دی. دا نور موږ ته ډار راکړی سم شال هغه هم تر سره سي. موږ سږ کال په تکلیف په دې تور کې موږ اوبه نه وو ټول برمن هم کار اخیستی دی. بازګارو ته مو خلکو ته والله ډېر تاوانونه ورسېده. زه اوس هم مثال د واتر د شان کېږي بیا هم ښه ده.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالي کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې موږ ته دا جوړ کړی دی نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس دا حقیقته چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشحاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نه ضایعاتو به یې کوو نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره اوبو مکته رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره له دې چې هوا روزمکو په پرتله د پکتیا غریزي سیمې ډېرې دي، خو ترڅنګ پراخ ځمکې او دښتې همدارنګه د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظمو او پخو کانالونو د نشتون له کبله د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي او له دې کبله ډېری دښتې او کرنیزې ځمکې نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا که چیرې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي، لرې نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ده آزادی ملما
احمد شیبریم هر کله موکوم په خبرونه کې مداسې څوک ملما دی چې د ازادي راډیو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي. دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنۍ زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګراند صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګراند صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یوه ورځ کې وبخشي، یعنې په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موزه ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لارې بې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو غلطه به یواز موږ وکولای شو چې په سماوار کې یا چیرته سړی کینی هلته یو چای وچی کی نو دې کابل چیره خو هغه والا شاری چیره والا نوی والا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا دې عسکری له شرایطو سره مخامخ فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړ بیا به بیرته مرته بلیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکری انضباط او ډسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده نو کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون بیل ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر صنف ځان ته او عزیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و بیا به بال له هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بال له هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا هم همدغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې د غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شي کچالو ول الوګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که تاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم کوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست زمنا نالتا یو کتاب پروشی و دادی پلازا وطل مخامخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کام آغا مالیکی یا معلیم بلو یا سر معلیم بلو آغا زا میپیجندلم آغا بیا بیجینی کتابونم دا سمانتا را کول ولدغو سر زمال آول سخا علاقه ولا او پدغا حق لبا ما زینی باسون هم کول آغا وقت پدغا واکمنو باندی یا پدغا سلطنتی کورنی باندی با انتقادون کن سدی میدیا لاری یا دی خواجہ بالو دیرا تو مجھے یو مظاہرے تھا سازمان ور کھڑا پتہ کہ بیا زا او حگا خواجہ محرکینی درجہ اول کنین باندھونی ورسو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زورو غوښتم او ماتې نصیحت وکاو او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سیمنصف شوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کی زا پو ریاست خدمات تخنیکی کی ما پو یو شعبہ کی کار کرو بیا وروستا معلم سوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و دی داود خان
اوبخش گران صاحب یہ تو برا شو داود خان کو دتا تھا لیکن لکت سرنگ سو اشارہ ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو دی پرچم هم وو دی خلق هم وو دی افغان ملت هم وو دی مساوات هم وو او دا دولتی اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهره چې کېدی زبا د دې مظاهره تم تلما او دا ماته یعنی قانونا جواز نو مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم ونوال هغه په پارک کې زلګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا څه درېدلای یم یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه د داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه والا په قلعه جواد کې یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جواد نه پورته کلی نیغ ودلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و هغه بیا تو سلمانی کی سر جوڑا زب معمولا دلتا یو کتاب خانه وال تا بکتا سو ملوچانی داد رحمان بابا دلیسی مخامخ پاگا کی با می یو چا دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابون بمی اولی دا اینوانون ای یا دین مقالی بیا با دا سکور تا تو یادا روانو نو آغا شی زل دا سلمانی چا خطیر دا ما مرحوم و تنجاد آغا ویشتان اصلاح کول آغا زا اولی دا لما البته دا نه پرې کوم افسي زه لاړم تیر شوم چې افسي ویلی شو نو شاته غل افسي کوای زابې سه په شمار انجا یک سه من سبا سبا کار دارم هغه بیا زه را وګرځې ته چې ګورم دای ویلو وای صبر وکړه کوڅه خو دې دا سیزن په دغه خو ارزم یو جې بلار شو نو سید زه چې د ویشتان اصلاح کړ سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجی دي دا ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېد بیا ده وویلي چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان به راشي کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه من ده یو دا ده یو دا ده وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخښې یعنې هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوئ
بالکل هغه کودتا چې په 1952 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په 1920 نیټه مرحوم داود خان په مشوي باندې
د داود خان او بخښي د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې اساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخښي زما مطلب دا و یعنې احساسم څرنګه و یعنې داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو که نه فکرم کوو چې ښه کارم کړی
موږ خدا فکر کوو چې دا ښه کار وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته دې خطاب به مردم افغانستان و هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقۍ او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
وبښئ. زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښي هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي. بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي اوس کلونه تیر شوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوئ په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر شوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوئ چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او که نه د پښیمانۍ احساس نه کوئ؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوو چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخم ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویشت سلمیان یا ځینې
نور وبخښئ خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې او که چېرته مثلا دته څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه وروسته صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته دسی ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي.
نو دا خو د وږې او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولیشي برسې. دا خو ګورې یا دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي. یعنی په یوه ټولنه کې سي یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي سي د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای یو شمېر له وطنه نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده څېړنې پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سه فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي هغوی انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوي حالت کې وله په نوي مرحله کې وله او وجې ته نه ورسېدلې. د هغه په چوکاټ کې ولوسې دغه آزاد تشکیل شول د هغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه ستاسو وایسې چې بې سوادي حاکمه وله و اکثریت وه. نو فکر نه کوي روشن فکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده. کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان دا ما سره وسه موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده. ده ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ما ته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و وبخښې چې له صدارت لرې سوی و ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود چې کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي. همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وې چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب د دې خپرونې په دې وروستیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او د ټولي تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر ډیره نه ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
بالکل هغه د مازی پیشي او واقعیت خو لږ څه هغه ما سره یاد کړی او یو ته په کتو باید دی راتلونکي لپاره په افغانستان کې دی عدالت کی تطبیق او دی ترقی او دایمی سولی لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې د سیو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند لکه د پرچم دی ګوند لکه د اخوانیانو او کنه فکر کوي سینا دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده. د دې جملې څخه افغانستان هم هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب بس ډېره مننه.
زخمی کڑی دی عاشقاں دی توڑ دی پہ کئی دی پرتن دی باندی زخمی کڑی دی عاشقاں دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دنداں دی اب رو سمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دنداں رسلمیان ہوئے رسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل پر مات رسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل پر مات رسلمیان
شکری واور نادری کرات وکے تنا
Thank you.